درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه، کمو یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکره شي. او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران رادیو عزتمن اوریدونکو، زموږ نیکې پیرزوینې او سلامونه ومنئ. نن د یکشنبې ورځ د 1402 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې 23مه، د 1445 هجري قمري کال د جمعه دیولول د میاشتې 5مه، او د 2023 میلادي کال د نومبر د میاشتې 19مه نیټه ده. وګوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې په غازی ترانګه کې د اسرائیلو د جنگي جنایتونو په باره کې د تحقیقاتو لپاره له محکمې غوښتنه نومیږي. بیا به د فلسطین د بدلونونو په هکله ګردې میز درته وړاندې کوو. په دغه ګردې میز کې ګډون کوونکي دی د سیاسي چارو کارپو ډاکټر علي واحدي او د منځني ختیځ د مسایلو کارپیژان مولوي محمد داود مجاهد. په اخیر کې به د ایران او د افغانستان ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام هم درته وړاندې کړو. خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او که چیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstudio.ir/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو سیمه ییزو خبرونو ته له لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. د فلسطین د غزې پیښو د ملتونو لپاره ډیر پټ حقایق راښکاره کړل. د غزې د ډاکټرانو او نرسانو سرشیندنه تاریخ کې لیکل کیږي او له پاکستان څخه د افغانستان د کډوالو ایستل دوام لري. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. نن د یکشنبه ورځ د 2023 میلادي کال د نومبر د میاشتې 19 او د 1445 هجري قمري کال د جمادی الاول د میاشتې 15 نیټه ده چې د حضرت زینب کبرا سلام الله علیه له نیکمرغه زوکړې سره سمون خوري. حضرت زینب سلام الله علیه په ټولو وختونو کې له ظلم سره د مبارزې او د ټولو ازادي غواړو میرمنو سړیو لپاره د یوې بېلګې او د نمونې په توګه مطرح ده. حضرت زینب سلام الله علیه خپل ګران ورور حضرت امام حسین علیه السلام سره چې د دنیا د شیعه مسلمانانو دریم امام د یو ځل منحرف او متهاجر بهیر سره مبارزه کوله، کوم چې د اسلام د دفاع په نوم د کربلا ستره غمیزه رامنځته کړه. حضرت زینب سلام الله علیه د حضرت امام حسین علیه السلام له شهادت وروسته ځان د نړۍ د شیعه مسلمانانو د څلورم امام حضرت سجاد علیه السلام د ژوند ساتلو ته معذب بله او په همدې دلیل په تر ټولو سختو شرایطو کې د جنایتکارانو او د ظالمانو په مقابل کې ودرېدله او د حضرت امام سجاد علیه السلام په څنګ کې په اشباه کوونکو ویناګانو سره یې د اسلام دښمنان رسوا کړل. د ایران د اسلامي جمهوریت په کال هنداره کې د حضرت زینب سلام الله علیه د زوکړې کلیزه د نرس ورځ نومول شوې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د راډیو د ټلویزیون اداره صدا او سیما د اسلام د تلوالې میرمنې حضرت زینب سلام الله علیه د نیکمرغه زوکړې د کلیزې په مناسبت ټولو مسلمانانو په تیره بیا شیعه مسلمانانو ته د زړه له کومې مبارکي وایي. د غزې پیښو د خلکو لپاره ډیر پټ حقایق راښکاره کړل. زموږ خبریال راپور کړی، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای د سپاهی پاسداران د هوا پزا ځواک د وسونو او د بریاو د نندرتون له کتنې وروسته وفرمیل، د فلسطین د غزې ترنګ پیښو د دنیا خلکو ته ډیر پټ حقایق ورښکاره کړل چې یو حقیقت یې له نژادي توپیر څخه د لویدیځو هیوادونو د مشرانو په لویتوب دی. د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای د ایران د سپاهی پاسداران د شورا د هوا پزا د پونونو او د علمونو د پوهنتون له قمندانانو او چارواکو سره په غونډه کې سهونیست رژیم د نژادي توپیر بلګه وبلله. وی ویل سهونیستان ځان بره توکم ګڼي او د بشر نور وګړي ټیټ نژاد ګڼي او په همدې دلیل ده چې د وجدان د ناراحتۍ له احساس پرته یې د فلسطین 3000 ماشومان قتل کړي دي. حضرت آیت الله خامنه‌ای ټینګار وکړ هغه وخت چې د امریکا ولسمشر، د جرمني صدر اعظم، د فرانسې ولسمشر او د برېټانیا لومړی وزیر په ټولو اداګانو سره د نژاد پرست رژیم ملاتړ کوي او ورسره مرستې کوي، نو دا د دنیا تر ټولو نفرت رامنځته کوونکو مسایلو په توګه له نژادي توپیر څخه د دغو هاغلیو پلویتوب دی. د ایران د ټولو قواو قومندان حضرت آیت الله خامنه‌ای بیا جوده کړه. د اروپا او د امریکا خلک هم باید دغه حالت په حق له خپل دنده روښانه کړي او وښيي چې د نژادي توپیر په لوي نه دي. حضرت آیت الله خامنه‌ای د غراز د صهیونیست رژیم پوځي او عملیاتي ناکامۍ ته په اشاره سره وویل، په غزې ترنګه کې د صهیونیست رژیم ماتې یو حقیقت دی او روغتونونو او د خلکو کورونو ته ورننوتل بریالیتوب نه دی، ځکه چې بریالیتوب مقابلې لوري ته د ماتې ورکول دي او د صهیونیست رژیم تر اوسه نه دی توانېدلی هغه ته ورسیږي او په راتلونکي کې به هم ونه توانېږي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای په دې خبرې باندې ټینګار سره چې د دغو نشو کولی اړخونه له صهیونیست رژیم ورخوا دي وویل، دغو نشو کولی د امریکا او د لویدیځو هیوادونو د نشو کولی په معنا هم دي او همدا اوس ټوله دنیا له دغه حقیقت سره مخامخ شوې ده. د پرمختللیو او مفصلو پوځي تجهیزاتو او امکاناتو لرونکی یو رژیم نه دی توانېدلی په خپل مقابل لوري چې دا ډول هیڅ امکانات نه لري غلبه وکړي. هغه حضرت د مسلمانو حکومتونو د کارچاره او دندو په حق له هم زیاته کړه. ځینو اسلامي هیوادونو په ظاهره په ټولنو کې د صهیونیست رژیم جنایتونه وغندل او ځینو تر اوسه اسرائیل نه دی غندلی، خو دغه خبر د منلو وړ نه دی. اصلي کار دا دی چې د صهیونیست رژیم حیاتي شریان او جریان غوڅ شي او اسلامي حکومتونه دغه رژیم ته د شیانو او د انرژۍ د رسېدا خنډ شي. حضرت آیت الله لوزما سید علی خامنه‌ای بیا زیاته کړه، ملتونه باید د خپلو مظاهرو او د غونډو په ترسره کولو سره اجازه ورنکړي د فلسطین د ملت مظلومیت هیر شي. د ایران د توغندیو بې پیلوټه الوتکو مخکتنه وشوه. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای پښتون سره د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران، د هوا پاسدځواک، د ځوانو متخصصانو او د ساینسپوهانو د نویو بریاو مخکتنه وشوه. د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای پښتون سره د پاتا دوه په نوم د هایپرسونیک کروز توغندي، د مهران په نوم د متحرک هوایی سیستم، نوې ایده د پرمختللي سیستم او دغه را د شاهد یو سل او څلویښت ډوله بې پیلوټه الوتکو مخکتنه وشوه. په دغه نندارتون کې چې توغندوي بې پیلوټه الوتکې هوایی او دفاعي سیسټمونه پکې شامل وو، لایډیا تر تمام ایراني محصول پورې نوم سره د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران، د هوا پزا ځواک، د ځوانو متخصصانو، د ساینسپوهانو نوي او ماډرن کړي شوي بریاوې نندارې ته وړاندې شوې. د غزې د ډاکټرانو او نرسانو سرشیندنه تاریخ کې لیکل کیږي. زمون خبریال راپور کړی، د اسلامي ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ټینګار وکړ، د غزې ترنګ د ډاکټرانو او د نرسانو مجاهدات او سرشیندنه په تاریخ کې ثبت کیږي. هغه زیاته کړه، د غزې ترنګ د روغتونونو د شهید شوي نرسانو او د ډاکټرانو جنانانه مجاهدات په تاریخ کې لیکل کیږي او د هغوی د مثال وړ مقاومت او له ځانه تیرېدل په ټوله دنیا کې د نرسانو د ټولنې بېلګه ده. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی نن د حضرت زینب سلام الله علیه د نیکمرغه زوکړې او د نرسانو د ورځې په یو سره په یو وخت د شهریار سیمې د امام خمینی رحمت الله علیه د تخصصي او د پوکي تخصصي روغتون د پرانستلو په مراسمو کې دغه ورځې په تیره بیا د ایران د حسن د نرسانو او د درملنې ډلې ته د مبارکۍ د ویلو په ترڅ کې زیاته کړه، ایران او د نړۍ نور ملتونه نن سبا د غزې ترنګ له ترخو حالاتو ډیر ناراحته دي. صهیونیستان به ځمکنیو عملیاتو کې بریالی نشي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر امیر احمد رضا پوردستان له خبریالانو سره په مراکه کې ټینګار وکړ، صهیونیستان به په ځمکنیو عملیاتو کې بریالی نشي. هغه زیاته کړه، راتلونکي په پریکنده توګه د فلسطینیانو لپاره دی او صهیونیست رژیم به له ډېرې سختې ماتې سره مخامخ شي. د ایران د پوځ د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر مشر امیر احمد رضا پوردستان د غزې د بدلونونو په باره کې وویل، ځمکنی یرغل یو ماتې خوړلی حرکت دی او صهیونیستان د ځان لپاره د بریا د رامنځته کولو کوشش کوي. امیر پوردستان زیاته کړه، صهیونیستان پوهیږي چې په ځمکنۍ عملیاتو کې به بریالی نشي، خو په دې دلیل چې وکولی شي د اسرائیلو او د دنیا د عمومي افکارو ته ځواب ورکوونکي اوس یې د یوې بریا د رامنځته کولو کوشش کوي. هغه په دې خبرې سره چې نړیواله ټولنه هر ورځ چې تیریږي د صهیونیست رژیم پر ضد لا پسې متحده او کوټلی کیږي وویل، هر څومره چې وخت تیریږي په صهیونیستانو باندې دباو زیاتیږي او زما په نظر تر ټولو منطقي کار دا دی چې صهیونیست رژیم په چټکۍ سره د فلسطینیانو پر ضد عملیات بند کړي. د فلسطین د عکسونو نندارتون د مظلومیت غږ دی. ایران پریس خبری آژانس راپور کړی د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د فلسطین د غزې له مظلومو خلکو د ملاتړ په هدف سره د فلسطین مظلومیت، مقاومت او د بریالیتوب په موضوع سره د عکسونو نندارتون ترسره شو. دغه نندارتون چې د فلسطین د غزې ترانګې د خلکو د مظلومیت د ملاتړ په هدف او د فلسطین د مقاومت د وسونو نندارې ته د وړاندې کولو په هدف سره د هنر په ژبه ترسره شو، د روان میلادي کال د نومبر د میاشتې تر 23 نیټې پورې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې دوام لري. د فلسطین مظلومیت، مقاومت او د بریالیتوب په موضوع سره د عکسونو نندارتون د هغو ماشومان او د میندو په شمول د غزې ترانګې د اوسیدونکو د روان حالت نندارې ته وړاندې کول دي چې د صهیونیست رژیم له وحشیانه حملو سره مخامخ دي. په پاکستان کې د ایران کلتوري سلایار احسان خزایی د دغه کلتوري او د هنري نندارتون د ترسره کوونکي لوري په توګه له انفرانس خبري آژانس سره په مراکش کې وویل، په پاکستان کې د فلسطین د عکسونو د نندارتون د ترسره کولو تر ټولو مهم پیغام د دنیا خلکو ته د فلسطین د غزې ترانګې د خلکو د مظلومیت ورښودل دي چې صهیونیست جلي رژیم ورباندې هره ورځ وحشیانه حملې او بمباري کوي. په پاکستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر رضا امیری مقدم هم د فلسطین په موضوع سره د عکسونو د نندارتون د لیدلو په وخت وویل، د دغه نندارتون هدف او پیغام دا دی چې د غزې مظلوم خلک یوازې نه دي. هغه زیاته کړه، جنایتکار امریکا او ځینې خبیث اروپایي هیوادونه د صهیونیست ماشومانو د وژونکي رژیم ملاتړ کوي او دغه رژیم حتی په روغتونونو باندې هم بریدونه کوي، خو د غزې مظلوم خلک یوازې نه دي او د هغوی د مظلومیت غږ ټول دنیا ته مخابره شوی دی. په پاکستان کې د سوری سفیر رامز الرای هم د دغه نندارتون د لیدو په وخت له ایران پریس خبری آژانس سره په مرکه کې په دې خبرې سره چې د امریکا د اسرائیل رژیم په ملاتړ کولو سره په غزې کې د فلسطینیانو په وژلو کې نیغ په نیغ رول لري وویل، د فلسطین د عکسونو د نندارتون کتنه د غزې د مظلومو خلکو د ملاتړ په معنا ده. د پاکستان رسنیو د پناه غواړو په ایستلو نیوکه وکړه. زمون خبریال راپور کړی، د پاکستان یوی رسنۍ د افغانستان د کډوالو په ایستلو باندې نیوکې سره ولیکل. د اسلام آباد دغه اقدام په کابل باندې د دباو د راوستلو او د پاکستان د ستراتیژیک عمق د نظریې د ماتې دلیل دی. دا نیوز ورځپاڼې د افغانستان د پناه غواړو د قرباني کولو په نوم سره د یو مطلب په خپرولو سره ولیکل، څه د پاسه 1,000,000 افغان پناه غواړي له پاکستان څخه د ایستل کېدا په حال کې دي. په داسې حال کې چې په 1943 میلادي کال کې د صهیونیست رژیم لخوا د کډوال کړی شوي فلسطینیانو شمیر د دغه تعداد نیمایي و. دا نیوز ورځپاڼې د بلوچستان ولایت د اطلاعاتو د وزیر سرګندونو ته په اشارې سره چې ویلي وو، حتی د افغانستان هغه خریز چې د هستوګنې قانوني سندونه لري هم له هېواده وباسي، ولیکل دغه اقدامات د اسلام آباد سرټیټۍ سبب دي. له پېښور څخه هم د افغانستان د کډوالو ایستل پیل شوي دي. تسنیم خبری آژانس راپور کړی، د پاکستان رسنیو راپور ورکړ چې د هیواد پولیسو له پېښور ښار څخه د افغانستان د کډوالو د ایستلو او د هغوی د نیولو بهیر پیل کړی دی. د دغه پلان پر اساس به له پاکستان څخه 1.4 میلیون افغان کډوال وایستل شي. لغمان کې 2 نوې تاریخي سیمې موندل شوي دي. نور حال په دغه راپور کې واورئ.
په لغمان ولایت کې چارواکي وایي 2 نوې تاریخي سیمې موندلې دي. د چارواکو پروانه په دې ولایت کې بدی او نورو ټولو تاریخي سیمو ساتنې ته ځانګړې پاملرنه کوي. د لغمان ولایت اطلاعات او کلتور رئیس مولوي عبدالنور رسولي وایي، له 2 ورځو پر له پسې پلټنو وروسته د دې ولایت د قرغی ولسوالۍ اړوند په تورو غره او د کابل جلال آباد لوی لارې په اوږدو کې 2 نوې تاریخي سیمې موندلې او په نښه کړې دي. نوموړی وایي، د دوی څېړنې ښیي چې په دې تاریخي سیمو کې د تیر نظام پر مهال خپلسري کیندنې هم ترسره شوي، خو اوس په دوی دا سیمې د حکومت په کچه د تاریخي سیمو په نوملړ کې ثبتوي او هیچا ته باید د خپلسرو کیندنو اجازه ورنه کړي.
خو موږ دغه لغمان د قرغې ولسوالۍ مربوط د مشلې په ساحه کې یو ساحه موږ کشف کړو، د ملګرو په رابطه باندې چې دلته د خزانه په نوم یو غونډې ده نو الته لاړو تقریبا ډیر په خوا وخت کې الته تعمیر جوړ شو یا زی جوړ شو یعنی هغه آثار اوس موجود دي نو هغه تیر جمهوریت کې خلکو کیندنې کړې دي پلټنه کړې ده خو اوس موږ هغه ساحه کشف کړو انشاءالله موږ به دې دپاره پلان لرو هغه به موږ ځان سره ثبت کوو نو آئنده د رغولو دپاره به انشاءالله موږ هغې کې پلان لرو همدغه رنګې په قرغې ولسوالۍ چې دغه د تورغر په لمنه کې یو ساحه موږ کشف کړه هلته هم دغسې تاریخي قلاوې دي پخوانی چې یعنی تاریخي قلاوې او ښه رڼې اوبه تازه چینې ورسره دي نو انشاءالله هغې د رغونې دپاره به موږ کار کوو.
د لغمان ولایت اطلاعاتو او کلتور رئیس وویل په لغمان ولایت کې به دې او نورو ټولو تاریخي سیمو او عبیداتو ساتنې او بیا رغونې ته ځانګړې پاملرنه کېږي. لغمان د افغانستان په ختیځ کې پروت هغه ولایت چې ګڼې تاریخي سیمې لري. د افغانستان د پخواني پاچا امیر حبیب الله خان د وژل کېدو سیمه کله ګوش مهترلام زیارت او سراج کلی ښې بېلګې ګڼل کېږي او هره ورځ یې لسګونه سیلانیان لیدو ته ورځي. محمد آصف شینواری، تهران راډیو، جلال آباد.
او وروستی خبر دا چې د غازی د شهیدانو شمیر 2300 تنو ته رسیدلی. زمون خبر یاد راپور کړی د فلسطین په غازی ترنګ کې د حکومت د اطلاعاتو دفتر ویل په غازی باندې د صهیونیست رژیم د تیروي له کبله د شهیدانو شمیر 2300 تنو ته رسیدلی دی او څه د پاسه 1500 فلسطینیان ژوبل شوي هم دي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د تهران ریډیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو، اوس به یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کو چې په غازی کې د اسرائیلو د جنگي جنایتونو په هکله د تحقیقاتو لپاره له محکمې غوښتنه نومیږي. په هغه کې د نړیوالې محکمې څارنوال د فلسطین په غازی ترنګ کې د صهیونیست رژیم د جنگي جنایتونو په باره کې د تحقیقاتو د ترسره کولو لپاره د 5 هیوادونو د غوښتنې د ترلاسه کولو خبر ورکړ. د هغه د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان ویل دغه غوښتنې جنوبي افریقا، بنگلادیش، بولیویا، کومور او جیبوتی هیوادونو کړې ده. د هیګ د نړیوالې محکمې د څارنوال د دفتر په بیانیه کې ویل شوی دی دغه دفتر د فلسطین په ټاټوبه کې د جنایتونو د ترسره کولو په هکله زیات مدرکونه او سندونه راغونډ کړي دي. سموده مخکې د جنوبي افریقا ولسمشر سیریل راماپوزا ویل د هیګ نړیوالې محکمې ته د جنگي جنایتونو په دلیل د صهیونیست رژیم پر ضد شکایت کړی. د جنوبي افریقا د بهرنیو چارو وزیر میرمن نالډی مانډیسا پانډور سمو د مخکې ویلي و دنیا باید اسرائیل په غازی کې د بشریت پر ضد د خپلو جنایتونو بندولو ته مجبور کړي. د جنوبي افریقا دغه چارواکي ویل اسرائیل یو نیوګر قدرت دی او باید د جنیوا موافقې ته پابند اوسي او اسرائیل نشي کولای د هغو کسانو پر ضد چې تر نیواک لاندې د جنگ اعلان کړي. سموده مخکې په بریتانیا کې د بشري حقوقو عربي موسسې هم په یوې پرپڼې کې چې د لسګونو سیاسي، حقوقي او پوهنتوني شخصیتونو لاسلیک کړي وه د هیګ د نړیوالې محکمې له څارنوال څخه غوښتي وو چې په نیواکي ټاټوبو کې د صهیونیست رژیم په جنایتونو او د فلسطین په خرابو حالاتو باندې غور وکړي. د دغه لیک لاسلیکونکو شخصیتونو د هیګ د نړیوالې محکمې له څارنوال کریم خان غوښتي وو چې د فلسطین د ملت پر ضد د صهیونیستانو د جنایتونو دوسیه چې 9 کاله مخکې دغه محکمې ته استول شوې په کار واچوي. د فلسطینیانو پر ضد د صهیونیست رژیم انساني ضد اقدامات که څه هم په ځلونو د نړیوالو ارګانونو د بشري حقوقو موسسو له غندنې سره مخامخ شوي دي، خو د غازی ترنګ اوسنی جنګ او د ښځو او د ماشومانو بې رحمانه وژنې سبب شوي دي چې یو ځل بیا بېلابېل هیوادونه د هیګ د نړیوالې محکمې په شمول د نړیوالو محکمو لخوا د غور غوښتنه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو راپورټر میرمن فرانچیسکا البانی سمو د مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په خپل ځانګړي راپور کې په نیواکي ټاټوبه کې د صهیونیستانو اقدامات د نړیوال جنایت برابر وګڼل او ټینګار یې وکړ د تل اویو اقدامات د هیګ د نړیوالې محکمې د سمدستي تحقیقاتو ترسره کولو ته ضرورت لري. د اسرایلو د جنایتونو لپاره د تحقیق د ترسره کولو غوښتنه په داسې حال کې ده چې د هیګ نړیوالې محکمې له 2018 میلادي کال راهیسې په فلسطیني ټاټوبي کې د بشریت پر ضد د جنایتونو او د جنګي جنایتونو د ترنونو په هکله پرله پسې تحقیقات ترسره کړي دي. خو د لویدیځو هیوادونو لخوا د دباو د راوړل کېدا په دلیل یې تر اوسه هیڅ حکم نه دی صادر کړی. په حقیقت کې امریکا په ځالونو د فلسطین د خلکو پر ضد د اسرایلو په جنایتونو باندې برغولی کېښودلی دی او څرنګه چې د صهیونیست رژیم پر ضد د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د پریکړه لیک د تصویبېدا خنډ شوي ده، د هیګ د نړیوالې محکمې د تحقیقاتو او د هغې د کړنو په لاره کې خنډونه رامنځته کوي. په دې لړ کې د الجزیرې ټلویزیون د خبریالې میرمن شیرین ابو اکیلا دوسیې ته اشاره کولی شو چې امریکا د هیګ نړیوالې محکمې ته د هغې د وژلې د دوسیې د استول کېدا خنډ شوه. په داسې حال کې چې د روسیې او د اوکراین په جنګ کې امریکا په کراتو د روسیې د پوځیانو لخوا پیدا وړ موردونو باندې د جنګي جنایتونو د محکمې د جوړولو غوښتنه کړې ده. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساته مازیګرانه خبرونه اورئ.
نوول عالم ته سړی نشي ویلی چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره دا ویلو چې موږ چې کومه مبارزه روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل
کې. خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره
د تهران رادیو درنور دن کو سلامونه، وخت مو په خیر. زه اتولا خو ګنډای مو تاسو هین در خبرونه اوري. په نړۍ کې په بیسار ډول د غک پورته کولو او غبرګونونو سره سره د صهیونیست رژیم له لوري د امریکا او د هغوی د متحدینو په مرسته په غزې ظالمانه بریدونه دوام لري. په غزې تړانګ باندې د صهیونیست رژیم د تیریو له کبله د شهیدانو شمېر 2300 ته رسیدلی او څه د پاسه 10000 نور فلسطینیان ژوبل شوي هم دي. سوهنیست نیواکر رژیم پرون سهار 1500 ناروغان له الشفا روغتون څخه هم وستل دي. په ورته وخت کې د سعودي عربستان بهرنیو چارو وزیر د بهرن په کلنۍ امنیتي غونډه کې ویلي چې د غزې د خلکو پر ضد د اسرایلو بریدونو په خطرناکې پایلې ولري او نړیواله ټولنه باید د غزې د کلابندۍ د ماتولو، د سوهنیستانو بندیانو د خوشي کېدا، د فلسطین موضوع او د دې جنگ د ختمېدو لپاره هر اړخیز حل لاره پیدا کړي. لدی چې یو محل د فلسطین د مظلوم ولستر ټولو زیات مدافع سعودي عربستان و، خو لدی خبرداري څخه مخصه او څه ډول کوخ دی او ول تر اوسه دوی په دې لوی موضوع کې ځان تیر باسون کې حرکت کوي. د غرض د ملګرو ملتونو هم په غزه کې له امن سیمې د امریکا د چارواکو د خبرو په سویر کې په غزه کې د نکبت دوهمې پیښې د رامنځته کېدو په حق خبرداري ورکړه دي او ویلي د ملګرو ملتونو د جاجاونې په نتیجه کې خودل شي چې اسرائیل به اجازه ورنکړي چې په غزه کې کډوال د دغه سیمې شمال ته ورستانه شي. اخوا په غزه کې په وروستیو کې د شهیدانو شمیر 2000 څخه لوړ شوی دی چې په روغتیایي، پوهنیز او نورو عامه او نورو عامل منفاظه یونو باندې بریدونه تر بل هر وخت زیات شوي دي. پرله پسې لاریونونه، مسلمان نړۍ، بیړنۍ ناستې، اعلامیو او ورته نور غږ پورته کولو باندې هیڅ ونه شول. بالاخره باید څه وشي چې عام وژنه او عامه تاسیساتو ورانول نور بند شي. د تهران رادیو د هندارې په اوسنۍ خپرونه کې هم پر همدې موضوع بحث کوو. په بحث کې راسره د منځني ختیځ د چارو دوه کارپوهان، هغلی ډاکټر علي واحدي او مولوی محمد داود مجاهد ملمانه دي. هیله د خپرونه را سره تر پایه واورئ. خو د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه دمه لرو. درن اردن کو یو ځل بیا هم خراغلاس په فلسطین کې ورستوي وضعیت ته مهیندار خبرونه ځانګړي کړي. بس ته ورګرځو او بس بل هغلی مولوی محمد داود مجاهد صاحب څخه پیل کړو. مجاهد صاحب کور مو ودان چې بس ته راغلی په غزې د سوهینست رژیم جنایتونو ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ سره له دې چې په نړیواله کچه غږ پورته شو خو بیا هم د ملکیانو تلفات په شهادت د دوی رسول، تاسیسات ړنګول او نور وحشتونه جریان لري.
وګرنه سب تاسو ته او تاسو له لارې د تهران رادیو تلویزیون قدرمنو اوریدونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
په ټوله نړۍ کې د نن او د تو ورځې
بل
غزه د اسرائیل په برید کړه یو ماتم او خصوصا په یوازې په دې خاطر باندې چې خلق د یوازې د فلسطین د خلکو تفاهمي لري، بلکې سلمان په حیث او په مجموع کې د یو بشر په هغه څه باندې چې هلته په غزه کې روان دي د زړه له کومې ژور خفګان او ژور درد ورته رسېدلی دی. هلته چې څه تیریږي د هغه څه دي چې انسانیت او بشریت د دې تحمل نشي کولای. او مجموع کې جناب خوګانه صاحب هلته د ماشومانو وژل، هلته په بیمارستانونو باندې بریدونه کول، هلته په ولسی مراکزو باندې بریدونه کول، هلته ښځې وژل، هلته نارینه وژل، د هغوی امکانات او زیربناوې او څه چې د هغوی په لاس کې دي او د هغوی ملکیتونه دي هغه له منځه وړل، دا هغه نه توجیه کېدونکی جنایت او ظلم دی چې دا اوس هلته روان دی. کاش چې نه یوازې امت مسلمه بلکې د نړۍ ټولو دولو په دې باندې فکر کړی وای او د دغه سي ظلم او جنایت مخه نیولای وای. خو زه وایم چې هغه اسلامي هیوادونه چې د مسلمان په حیث باندې د خپل ملک د اسلامي نظام دعوا کوي هغه هدي عقل باید دغه سي او غک پورته کړی وای ک د چا په مقابل کې نشو درېدلی، نو د هغوی په وړاندې د فلسطین د مسلمان ولس په وړاندې د فلسطین د دفاع ولس په وړاندې د هغوی په وړاندې د دغه ظلم په وړاندې غږ پورته کړی وای چې دغه ظلم چې کیږي، دغه جنایت چې کیږي، دا ظلم دی، دا جنایت دی، دا انسان وژنه ده، دا بشر وژنه ده، دا د انسانانو نسل ختمونه ده. لکه څومره چې لازمه ده جناب خوګنی صاحب دوی باید اقدام کړی وای، دوی باید د دې جنگ مخه نیولې وای، دوی باید داسې غږ پورته کړی چې منتج وای، نه دا چې د پردې تر شا یې غږ پورته کړ او داسې غږ یې پورته کړ چې نتیجه یې هیڅ وا. یوازې د ایران د ټول رئیس په غږ باندې پسنه نه کیږي، باید هلته تر غږ پورته کړی، سعودي عربستان غږ پورته کړی وای، په مجموع کې عربي هیوادونو غږ پورته کړی وای. زه ګومان کوم که دغه غږ پورته کړی وای اسرائیل او د هغوی ملاتړو د دې جرأت نشو کولای چې په مظلوم ولس باندې، فلسطین په مظلوم ولس باندې دومره ظلم وکړي.
بله، کور مودن هغلی مولوی محمد داود مجاهد، هغلی ډاکټر علي وحیدی له تاسو هم نړۍ مننه چې باس تراغلی. د سعودي عربستان بهرنی چارو وزیر د بحرین په کلنۍ امنیتي غونډه کې ویلي چې د غزې د خلکو پر ضد د اسرائیلو بریدونه به خطرناکې پایلې ولري. ستاسو په نظر د سعودي عربستان له لوري د خطرناکو پایلو موضوع څه ډول وخت دی او له دغه سرګندونو څخه د دوی موخه څه ده؟ بل خو د ملګرو ملتونو و چارواکي په غزه کې بیا له امن سیمې د امریکا د چارواکو د خبرو په سویری کې په غزه کې د نکبته دویمې پیښې رامنځته کېدو په هکله خبرداری ورکړی. ستاسو په نظر د ملګرو ملتونو له دې خبرداري څخه مخاطب څوک دي او ول دوی عملا په دغه قضیه کې واضح رول نه لوبوي؟
د عربستان سعودي د بارنۍ چار وزیر دا په داګه کړ چې د سیونیستی رژیم لخوا د غزې د مظلوم خلکو د وژلو دوام به یو خورا خطرناکه پایله به ولري، ځکه کچیرې سیونیستی رژیم د امریکا او د غربي وعدونو په ملاتړ سره د غزې د مظلوم خلکو په وژلو په ځانګړې توګه د کوچنیانو او د ښځو ته دوام ورکړي، نو دا احتمال شته چې اسلامي وادونه د اسلامي امت په ملاتړ سره د سیونستي رژیم او د غو د واکمنو ملاتړ غورتونو په وړاندې نړیواله جګړه پیل کړي چې دا مسله به هم نړیواله امنیت په خطر واچوي او یو خورا ناوړه پایله به ولري. د عربستان سعودي ولس په دغو شرایطو کې دوی باید په مسجد النبی او په مسجد الحرام کې غونډه وکړي او د دغو مهمو او متبرکو ترڅنګ د سیونیستي رژیم د جنایاتو په ځانګړې توګه د غزې د خلکو وژلو او د په ځانګړې توګه د کوچنیانو او د ښځو د وژلو په خورا ستر او سره وغندي او د دغو جنایاتو د ختمېدو غوښتنه وکړي. بله مسله دا ده چې د ملګرو ملتونو سازمان دا به سیونیستي رژیم ته دا اجازه به ورنه کړي چې په غزې کې بیا د نکبه دوامه پېښه رامنځته شي، ځکه چې غزه یو خپلواکه سیمه ده او د سیونیستي رژیم هلته واک نه لري او هغه هیڅ اجازه نه لري چې په دغه سیمه کې دخالت وکړي او د هغه کډوال چې د نامنۍ له کبله د شمالي سیمو څخه کډوال سوی دي هغو ته اجازه ورنه کړي چې بیرته غزې ته راستانه شي. دغه یوه سرغړونه ده د سیونیستي رژیم لخوا چې د ملګرو ملتونو د سازمان وظیفه لري چې د دغو سرغړونې څخه مخنیوي وکړي.
ډیره زیاته مننه ښاغلی دکتور علي واحدي له ځواب راکولو. مودرنو سره یو لنډ د ملرو بیرته راګرځو. د تهران ریډیو درنورتونکو یو ځل بیا هم خرغلاس په فلسطین کې وروستي وضعیت ته مهم در خبرونه ځانګړې کړي. باس ته ورګرځو او باس به دا ځل له هغلي ډاکټر علي واحدي صاحب څخه پیل کړو. ډاکټر صاحب، دا ځل باس له تاسو پیلو. په غزه کې په وروستیو کې د شهیدانو شمیر مخکې منګ باس وکړو 12000 څخه لوړ شوه دی. په روغتیایي پوهنیز او نور عامه ځایونو باندې بریدونه تر بل هر وخت زیات شوي دي. پرله پسې لاریونونو مسلمان نړۍ بیړنې ناستی اعلامیو او ورته نور غک پورته کولو باندې هیڅ ونه شول. بلاخره باید څه وشي چې عامه وژنه او عامه تاسات ورانول نور بند شي او د فلسطین مظلوم ولس وژغورل شي.
دا چې د سیونیستي رژیم د جنایاتو په دوام سره موږ ګورو هر ورځ د غزې د مظلوم خلکو په ځانګړي توګه د کوچنیانو او د ښځو د شهیدانو شمیر مخ په زیاتو دی او د چاته دولو زورو ته رسیدلې دي. کچیری دغه جنایت دوام پیدا کړي نو پایله به دا وي چې د اسلامي حکومت او اسلامي وادونو لسونو احساسات به راوپارول سي او داسې یو وضعیت په نړۍ کې راپیدا سي چې په نړیواله جګړه به ختم سی او دا مسله یو خورا بده پایله ولري د نړیوال د پاره. نو معقوله لاره دا ده چې ام سیونیستي رژیم او ام دا اخو ملاتور غورتون لکه امریکا او غربي وادونه دا دریز غور کړی چې د سیونیستي رژیم ته د اړ کړی چې د خپلو جنایاتو په اړه معقول دریز خوړه کې او هغه به اوربن وي او دا د غزې د معاصرې رفع کول دي. نو په هغه صورت سره امکان شته چې دغه خطر به لیرې سي، او کنه نو نړیواله امنیت په خطر کې به وي، او چې هغه پایله د سیونیستي رژیم د نابودۍ او د هغو د ملاتړو قوتونو واکونو امنیت هم جدی خطر سره به مواجه وي.
د منځنی ختیځ د چارو کارپو هغلی ډاکټر علي واحدي کور مودان چې بس کې مو ګډون وکړ، هغلی مجاهد صاحب ستاسو په نظر د سوهنست رژیم وحشتونو د پات رسیدو په برخه کې د اسلامي هیوادونو مسؤلیت څه دی، او که به مسؤلیت پاتې شي نو بل اخر پایلې به څه وي؟ جناب خوګنه
صاحب، لومړی خو زه وایم چې مخکې د دینه چې موږ تاسو په دې تاسو کوچی هلته بیمارستانونه او شفاخانې او مکاتب او مراکز او زنانه وژل کیږي او ماشومان وژل شو، دا ټول په جنگ کې کیږي، دا په جنگ کې حتمی ده. کورونا بمرانی دا څه بده منځري، خو مهمه ده چې هلته جنگ بند شي عاجل. دغه مسلمانو هیوادونو چې کومه غونډه کړې وه دا پر غونډه وه، خو په کار دا و چې په همدغه ورځ غږ پورته کړی وای چې سر لنن نه باید اوربند وشي او سهونستی رژیم باید خپل جنگ بند کی او په دغه مظلوم ولس باندې دغه اور چې وری دغه باید بند شي. خو متاسفانه هغه ونه شول، او د ایران د جمهور رئیس کوم غوښتنه چې ودا پر ځای غوښتنه و. ولی یو خبره ډیره مهمه ده، هغه دا ده چې د دې پر ځای چې وګده او وګدمهاله پلانونه پر مخ یوړل شي او یا هغه ته د جګ اوکی ورکړل شي، باید لومړی غږ پورته شي او جدي غږ پورته شي، او دوی سره هر امکانات شته دی. دا دغه امکانات چې دوی د نورو ملکونو سره شریکي او یا روابط ور سره ساتي یا ور سره اړیکې او ډیپلوماټیکي اړیکې ور سره ساتي، نو په دغه اړیکو به کولای شو چې په غزه کې جنگ بند کی. خو د جنگ اول خبره نه ده مطرح شوې، لکه څنګه چې زمون قدرمن ملمو زمون غرور ویل هلته د فلسطینیانو ارمانونو ته رسیدګي ونه شو، هلته لا مرګونه روان دي. او زه باوري یم که دغه هیوادونه هم دغه صفات شي، لکه څنګه چې په نورو ملکونو عربي هیوادونو کې تاسو د اوس جنگونه ګورئ، خپل منځنۍ جګړې روانې دي او هیڅوک یو د بل سره د مرستې او د تعاون توان نه لري. همدغه سی به دغه عربي پاتې ملکونه هم همدغه حالت ته راځي. خو ښه دا ده چې دوی راودانګي او د فلسطین د مسلمان ولس غږ واوري او دوی دغه ور نه بچ کی. دا اوسې بچ کول په کار دغه ملکونه، دا کوم ملکونه چې غونډې کوي، دغه کوم ملکونه چې د امریکا سره روابط لري، دغه کوم ملکونه چې د نړیوالو سره چې په دغه جنگ کې ښکیل دي، دغه اوس جنگ کې امکانات برابرې، جنگ کې تجهیزات ورکوي، دغه جنگ غوی روان کړی دی، دغه سره روابط دي. کدا نن وغواړي پراتراتونکو یو ساعت کې هلته جنگ بندیږي، ولته به ولس د آرام سا واخلي. خو متاسفانه دوی د پردې تر شا خپل هغه څه چې خپل ځان لپاره ګټه بولي، خو بلکې په حقیقت کې دا د هغوی لپاره ضرر دی، دا د هغوی د تباهۍ لپاره دی، او دا د هغوی د تباهۍ باعث ګرځيږي. دا اوس هغه ملکونه چې ځان په امن بولي، تاسو زما دا خبره دې یاد اوساتئ چې ډیر ژر به هغه ملکونه د همدغه سیستم د مشکلاتو کړاوونو سره مخامخ کیږي.
ډیر ډیر مننه هغلی مولوی محمد داود مجاهد چې بحث کې مو ګډون وکړ. د تهران ریډیو درنور دن کو لخپل دوړو ملمنو ساسي لملتیا نړی مننه. خپل خبرونه په همدې ځای پای ته رسو، تر بیا چې په خدمت کې موازری کو په پاک الله مسپارو رممل.
وڅپانو ته کتنه
عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پرزوینه ومنې. اوس هم ورسپانو ته د کتنې له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی او د معمول سره سم لومړی به د ایران او بیا به د زینو نورو ورسپانو مهم مسایل او مطالب تاسو ته وړاندې کیږي. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزن او د ایران ورسپانو په سر کې هم دا کیهان ورسپانه نموړي ورسپانه په خپل لومړي مخ د حضرت بیبي زینب سلام الله علیها د نیکمرغه زوکړې په مناسبت مبارکي ویلې. دا مونږ هم په خپل وار په دې مناسبت د نړۍ درستو مسلمانانو په تیالي او ازادي غواړو. په تیر تاسو ګرانو مینوالو ته د زړه له کومې مبارکي وړاندې کوو. کیهان همدارس د غزې له مقاومت په ملاتړ کې د ایرانی ملت د عظیم لاریونو موضوع ته اشاره کړې ده او په دې اړه په یو راپورټ کې لیکي چې د ایران د اسلامي جمهوریت ولس یو ځل بیا په درس هیواد کې په غزې ترانګې کې د انساني غمیزې جنگي جنایتونو ترور قتل عام نسل وژنې ماشوم وژنې د محکومو لپاره په ولولناک او پرتمین میلیونی لاریون تر سره کولو سره د فلسطین د مظلومو ماشومانو ملاتړ وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت ولس یو ځل بیا په درس هیواد کې په میلیونی لاریونو تر سره کولو سره د غزې د شهیدانو لامیندو سره د خواخوږۍ د څرګندولو او له خبیث سیونیستي رژیمه د کرکې او غصې او نفرت په څرګندولو سره له نړیوالې ټولنې د اسرایلو د منحوس انسان وژونکي رژیم د جنایتونو د مخنیوي او په غزې ترانګې کې د فلسطین لا تاوان موندونکو خلکو په ورستي او ناخوالي او جدي څېړنې او غور وختنه کړی ده. ورسپنه لیکي چې د ایران رسول الله په خارونو او خارګي او کلیو کې په حماسي غونډو او لاریونو سره په غزې ترانګي کې د فلسطینیانو ماشومانو په ضد د اسرایلو رژیم جنایتونه غندلي او د وحشي سیونیستي رژیم د جنایتونو په سملاسي بندولو یې ټینګار کړی دی. دویم دا راز د غزې د مظلوم او بې څوکا خلکو او په تیرا بیا د ماشومانو او میرمنو په وضعیت په غور او څېړنو کې د نړیوالې ټولنې اورګانونو په تیرا بیا د اسلامي هیوادونو د مشرانو مرموزې چوپتیا په کلکه غندلي دا او ټینګار کړی چې باید اسلامي امت راپورته شي او د فلسطین په غزې کې د خپلو مسلمانو او بې څوکا خویندو او ورونو او بچیانو چغو طالبې کوي ورسره عملی مرستې وکړي. د امریکا نیوزویک مجله لا نتنیاهو د بایدن د ملګرتیا د انجام په اړه په یو اټکل کې لیکلي چې خلک به په غزې کې د نسل ختمونې پلوي ته رای ورنکړي. ایران د سپای پاسداران عمومي مشر جنرال سلامی وایي چې سیونیست رژیم به نور رمخت او امنیت مخ ونه ګوري. ایران او ترکمنستان د شمال جنوب او ختیځ لویدیز کوریډور د پراختیا لپاره موافقه وکړه. رادیو فردا په یو راپورټ کې ویلي چې د اسرایلو د دفاعي امنیت تصور نور دړې وړې شوی دی. اسرایلو د روغتونونو له بمبارولو وروسته د غزې ښوونځیو بمبار ته مخه کړې ده.
عزیزانو، دا هم د تهران جمهوری اسلامي ورځپاڼه ده چې دغه ورځپاڼه هم د غزې له ماشومانو د ملاتړ عظیم لاریونونو او په ټول ایران کې د صهیونیست رژیم د جنایتونو غندلو موضوع ته اشاره او د دغه لاریونونو انځورونه یې چاپ کړي. ملګرو ملتو ویلي چې د اسرائیل له اوبو د جنگي وسیلې او وسلې په توګه استفاده ونه کړي، په غزه کې په یو بل جنایت کې په یو شونځي کې په حمله 200 کسان شهیدان شول. برنی سندرز وایي په غزه کې وحشتناکه انساني غمیزه رامسته شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان بیا ویلي د غزه بحران د ټول بشریت بحران دی. سپینمانه دا کوي چې ایران عراق ته د برېښنا د خرڅولو له پیسو یوازې د غیر بایکاټي شیانو لپاره استفاده کولی شي. ښاغلی امیر عبداللهیان ویلي په سوریه کې پر ایرانی ځواکونو هر ډول بریته به سخت ځواب وایو. ورسپانه په دې اړه په یو راپور کې ولیکل چې حسین امیر عبداللهیان له فاینانشل ټایمز ورسپانې سره په مرکه کې وویل د هغه خبرونو له مخې چې زما په لاس کې دی د ایراني ځواکونو هیڅوک مخه نه دی ګرځول شوی او البته که داسې پیښه وشي ایران به سخت ځواب ورکړي. هغه زیاته کړې ده چې د غزې مسله هغه موضوع ده چې بیرته فلسطیني ډلو ته ورګرځي او هغوی د دې کیسې اصلي اړخ دی. له همدې امله په بنسټیز ډول که ووایو چې ایران او امریکا به د غزې د بدلونونو په اړه مستقیمو خبرو اترو ته داخل شي، شاید دا ډیره سمه پوښتنه نه وي. ورسپانه زیاتوي چې امیر عبداللهیان ویلی دی چې په سیمه کې د امریکا او د اسرائیل نیواکر رژیم په دغه اقدام سره که د غزې او لویدیځې غاړې د خلکو پر ضد د جنګي جنایتونو مخه ونه نیول شي، د جنګ د پراخېدا هر احتمال شته. هغه څرګنده کړې ده چې حزب الله نن له اسرائیل سره د جنګ پړاو ته داخل شوی او دا چې حزب الله به په راتلونکو ساعتونو او ورځو کې څه اقدام وکړي او نور کوم اقدامات به تعقیبوي، هغه څه دي چې د حزب الله فیصلې پورې اړه لري، نه د امریکا پیغام حزب الله ته. امیر عبداللهیان بیا وویلې چې مقاومت به خپل لوړ توان لري. تاسو به وګورئ چې مځکنۍ جګړې ته د ننوتلو په مرحله کې د جګړې برخلیک به په غزه کې د نن د مقاومت لخوا ټاکل کیږي. د بیپولي خبریالانو سازمان هم وایي چې په غزه کې د خبریالانو ډله ییزه وژله بې مخینې ده.
ازنو دا هم دا کابل ورسپانې یادونه کوم چې موږ دا ورسپانې لا انټرنیټ راخلو، محتوا پاره مسولیت پر غاړه ناخلو. دا هم هشت صبح ورسپانه، هشت صبح ورسپانه لیکي چې د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي پاشپګو میاشتو کې د خبریالانو او رسنیو له ازادۍ د سرغړونې 15 او یا پیخې ثبت شوې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د شنبې یا خالی په ورځ د رسنیو د ازادۍ وضعیت پاړه په خپل شپږ میاشتنی راپورټ خپور کړی دی او لیکي چې د خبریالانو او رسنیو د ازادۍ په پیښو کې 3 د نیونې او 2 ګواښونه شامل دي. د دغه بنسټ په وینا د دوی راپورټ په هیواد کې پر آزادو رسنیو د فشار د زیاتېدو، د رسنیو په کاري محتوا کې د ژور بدلون او د خبریالانو پراخې نیونې په ډاګه کوي. د راپورټ له مخې ډېرې نیول شوي کسان بیا د طالبانو د استخباراتو ریاست لخوا نیول شوي او بېلابېلې ادارې په ځانګړې توګه د اطلاعاتو او کلتور ریاستونه د خبریالانو او رسنیو ته د ګواښ په پیښو کې ښکېل دي. په راپورټ کې ویل شوي چې دا مهال نه یوازې په ولایتونو کې بلکې په کابل کې د رسنیو عادي کاري بهیر ګډوډ شوی، اطلاعاتو ته د لاسرسۍ په برخه کې د سختو بندیزونو له امله د آزادو او څېړنیزو راپورټونو د چمتو کولو او خپرولو او یا د رسنیو ننګونکي پروګرامونه له منځه لاړ دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز یاده کړې ده چې محتوا د بدلون د امله د رسنیو په اړه د طالبانو هڅې په چټکتیا سره رواني او رسنیو ته دیتا مجبوري شوي چې خپل کاري محتوا بیا بدل کړي، څو د بشر دوستانه پیښو او بشري مرستو یا ښوونیزو پروګرامونو په اړه طالبانو لخوا تصویب شوي محتویات تر پوښښ لاندې راولي. دغه بنسټ له طالبانو وختي چې په خپل رسنیز سیاست کې له سره کتنه وکړي، په خبریالانو او رسنیو له غیر قانوني غوښتنو ډډه وکړي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا راتلو سره دې ډلې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو په کار ډېر محدودیتونه لګولي دي. طالبانو له تیرو 2 راهیسې خبریالان نیولي او وهلي ټکولي دي. همدې هشتې صبح ورسپانې بیا په یو بل مطلب کې لیکلي چې د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي په کولن کې د طالبانو د استازي شتون د منلو وړ نه دی. د جرمني د کورنیو چارو وزیر په هغه هیواد کې د طالبانو د خوراکي او درملو ملي ادارې د سرپرست عبدالباری عمر د شتون په غبرګون کې ویلي چې په کولن ښار کې د دې ډلې د استازي شتون په بشپړه توګه د نه منلو وړ دی. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر د خالی په ورځ په دغه هیواد کې له رسنیو سره په خبرو کې د عبدالباری عمر په شتون او وینا نیوکه او د دې موضوع د وضاحت غوښتنه کړې ده. هغې زیاته کړې ده چې په کولن کې طالبانو د استازي شتون په بشپړه توګه د منلو وړ نه دی او باید په کلکه وغندل شي. د نوموړي په وینا طالبان د بشري حقوقو د پراخو سرغړونو ذمهوار دي. میرمن فایزر ویلي چې په جرمني کې موږ د طالبانو له ظالم رژیم څخه ډېر افغان کډوال ساتو، له همدې امله طالب چارواکي په جرمني کې هیڅ ځای نه لري. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر هم دا راز ویلی چې اړوند چارواکي په فعاله توګه د دې قضیې په اړه څېړنې کوي. خو د طالبانو د خوراکي او درملو ملي ادارې مشر په ایکس ټولنیزه پاڼه کې د یو پوسټ په خبرولو سره ویلي چې زه اوس هم په اروپا کې هم په دې سفر کې هالینډ، بلجیم، سلواکیا او جرمنی کې لمیشتو افغان ورونو همدارنګه د افغانستان یو شمېر سفیرانو او ډیپلوماټانو سره مې لیده کاته کړي دي. په جرمنی کې د عبدالباری عمر د وینا ویډیو کلیپ په خبرېدل دغه هیواد پر حکومت د نیوکو لامل ګرځېدلې دي. لاغه ورسته د جرمني د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په کولن ښار کې طالبانو د استازي موجودیت په کلکه غندي او ټینګار کوي چې د جرمني استازوالۍ ورته ویزا نه دا ورکړي او جرمني طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژني.
ورسپانو ته د کتنې د پروګرام قدرمنو اوریدونکو، زموږ وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور حاضر دمه رخصت اخلو.
الله پامان. Thank you.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.